یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري امان میرزای مختوری. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له نوي سریاعظم سره په پاکستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي، خو اسلام آباد وایي چې داسې خبرې نه دي شوې. د دې ضد او نقیز راپورونو په اړه به تر خبرونو وروسته تفصیل درکړو. خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د ترکمنستان او قرغیزستان ولسمشرانو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل غوښتنه وکړه. د هرات په کوسان ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، او روسیې د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې ویلي چې هڅه کوي له یو شمېر هیوادونو سره په نړیوالو تجارتي معاملو کې د ډالر استعمال بند کړي. د خبرونو تفصیل. د ترکمنستان او قرغیزستان ولسمشرانو ویلي دي چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي حل کېدی، او سولیزې سیاسي جوړجاړې د افغانستان د شخړې د حل یوازینۍ لار ده. دا خبره د ترکمنستان دولتي خبري آژانس په اشخابات کې د ترکمن او قرغیز ولسمشرانو تر پرونۍ غونډې وروسته وکړه. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني خبرې اړینې دي، او د ملګرو ملتونو په مشرۍ باید د افغان جګړې ټول مسئول اړخونه په دې پروسه کې برخه واخلي. ترکمنستان او قرغیزستان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د اقتصاد د رغونې لپاره به د نړیوالې ټولنې له هڅو پوره ملاتړ کوي. ترکمنستان او قرغیزستان په لویو نړیوالو او سیمه ییزو پروژو کې هم د افغانستان له پوره ونډې ملاتړ کړی دی. د هرات په کوسان ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د هرات د امنیت قمندانې ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې درې طالبان او دوه افغان سرتیري وشل شوي دي. د نوموړي په خبره دوه سرتیري په دې جګړه کې ژوبل دي.
کشته شدگان از جمله افراد کلیدی ملا حیدر می باشند که در بسیاری از اختطاف ها به شهادت رسانیدن نیروهای امنیتی، قارت اموال تجار ملی، اخخازی و ناامن ساختن مسیر شاهراه هرات استام قلعه دست دارد.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هرات د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر پر لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دیره دی، او ټاکل شوی ده چې نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سولې دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه ده چې نن به هم هلته وي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل راتلونکی پلان روښانه کړ.
په دوه ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د سولې د ولسی حرکت غړي نږدې یو میاشت مخکې له کابل څخه د مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځېدل چې د هېواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. روسیې د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې ویلي دي چې له چین او ایران سره به په ګډه هڅې وکړي چې په نړیوال تجارت په ځانګړي ډول د تیلو د پلورلو په برخه کې په ډالرو معامله بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف له انټرنیشنل افیرس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې خبرې باید عملی بڼه غوره کړي، او ډالر نور د دوه اړخیزو معاملو یوازینۍ وسیله نه وي. ایران چې د روسیې په شان پرې امریکا بندیزونه لګولي دي، په همدې اساس غواړي چې په مالي تبادلو کې له ډالر استفاده ونکړي. چین چې دا مهال امریکا سره په سوداګریز جنجال کې ښکېل دی، له کلونو را په دې خوا هڅه کوي چې ډالر په سیمه کې د تجارتي تبادلو یوازینی انتخاب نه وي. د تیلو یو لیږدونکي بیړۍ له 1900 سپرلیو سره چې ډیرې د ګرجستان وګړي دي، د افریقا د لویدیځ په اوبو کې لادرکه شوې ده. د هغه سیمه ده چې سمندري غله پکې فعال دي. د بیړۍ چلوونکي هغه شرکت چې دا کښتۍ ورپورې چې دا کښته ده له یوې اونۍ راهیسې ترې هیڅ خبر نه لري. چارواکو د اګست په 14 نیټه ویلي چې یاده کښته د گابون د لیبر ویل په ساحلي سیمه کې لادرکه شوې ده. کښته په یو یونانی شرکت پورې اړه لري او د لومل سیمې لیبر ویل ته روانه وه. د ګرجستان حکومت او د ورکې کښته اړوند شرکت ویلي چې په سپرلیو کې ولستنه د ګرجستان وګړي دي، او دوه نورې روسان دي. او په سربیا کې د چتنک په نوم د ملیشو د ویډلې قومندان برتسلاف ژیفکوویچ د سربانو د یوې داسې ډلې د جوړولو په تور نیول شوی چې د اوکراین د حکومت له روسپلو بلتون غوښتونکو سره یې همکاري کوله. دا خبره د سربیا د کورنیو چارو وزارت کړې ده. د وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې تورن به د 48 ساعتونو لپاره په توقیف کې وي او وروسته به له جنایي تورونو سره څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. ژیفکوویچ د اوکراین لخوا هم تر تعقیب لاندې دی ځکه داسې تورونه شته چې نوموړي د شپږ نورو سربي اتباعو سره د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون غوښتونکو په پلاوي جګړه کې برخه اخیستې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکای چارواکو په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له نوي سر اعظم سره د پاکستان د نن د ترهګرو د هلو ځلو پر مسلې خبرې کړې دي، خو اسلام آباد وایي چې دا موضوع پرې خبرو کې نه ده یاده شوې. په دې خبرونه کې به د دې خبر د سپیناوي تر څنګ دا واوري چې په غزنی کې چارواکي او د ښارګڼو اوسیدونکي پر دې ټینګار کوي چې د ښار امنیتي کمربند باید ټینګ شي. په ګردیز کې به یو شمېر هغه کسان چې روانه اونۍ دوکانونه وسوځېدل تاوان غواړي.
کابل څنګه حکومت نه کیدی خلکو سره د متضرر خلکو سره باید درولینا یو څو حکومت سره وشي.
په نورستان کې مو د غشي وشتلو له لرغونی لوب سره آشنا کو.
دا په خا دسی د لوب رواج داسي و چې د وکلی په مېس کې مقابله به کم کم شو غتل هغه به یو غیا غړ غیا یو دوا غوا بالالول هغه ته به ورکو.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رائے زما حق کې به د چارواکو په وینا واوري چې شاید ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر نورو کسانو نمونه هم حذف شي. د پاکستان له نوي سر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټلیفوني خبرو د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندری رامنځته کړې دي. واشنگتن وای چې مایک پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د فعالو ترورستي ډلو پر ضد د کوټلو اقداماتو د اهمیت په اړه خبرې وکړې، خو اسلام آباد وای په دې خبرو کې د ترورستانو پر ضد د اقداماتو اړوند هیڅ راز خبره نه ده یاده شوې. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
پاکستان له امریکا غواړي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ټلیفوني خبرو په اړه هغه بیان چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا خبري سهو پکې شوې ده اصلاح کړي. واشنگتن وایي چې مایک پومپیو له عمران خان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا غوښتنه وکړه او ترې وی غوښتل چې د ټولو هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې ډیره دي او په افغانستان کې تروریستي حمله کوي کوټلي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پومپیو په پام کې لري د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې احتمالا د سپتمبر په 15 نیټه پاکستان ته سفر وکړي او له عمران خان سره وګوري. پومپیو خای لومړنی بهرنی چارواکی وی چې له عمران خان سره چې نږدې یو اونۍ مخکې لوړه وکړه ګوري. متحد ایالاتو په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په افغانستان کې د وسلوالو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه په پرله پسې ډول رد کړي دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا ټلیفوني خبرې مثبتې بللې او وایي چې واشنگتن د خپل دې بیان دفاع کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت تیره شپه په یوه خبري غونډه کې وویل ښاغلي پومپیو له عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اغیزمنو دواړخیزو اړیکو د ټینګښت په برخه کې ګډ کار ته لیوالتیا وښوده. عمران خان تل په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد کړی، خو په انتخاباتو کې له بریا وروسته یې وویل چې د امریکا لخوا له دې هیواد سره د مرستو له کمیدو وروسته غواړي له امریکا سره ښه اړیکې جوړ کړي. عمران خان له افغانستان سره هم د ښو اړیکو د جوړولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره تر وسې وسې مرسته وکړي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې باید پرانیستي او د تګ راتګ لپاره آزادي وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا چارواکي وایي چې د پاکستان له نوي سر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان دننه د تروسي فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي، خو اسلام آباد تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې او ویلي دي چې په دې ارتباط خبرې نه دي شوي. روانه اونۍ د همدې موضوع په ارتباط په افغانستان کې د ناټو او بهرنیو چارو او بخشي د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په وینا هم دا خبر خپور شو چې پاکستان باید په خپل خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره ډیر څه وکړي. Stars and Stripes ورسپانی پرون په خپل خبره کړه غاڼه کې ولیکل چې جنرال نیکلسن په خپل خبرو کې دا ومنل چې پاکستان له هم افغان وسلوالو په خاصه توګه حقانی شبکې ته پناه ورکوي. د امریکایي جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی حضور د 2000 لومړي کال د سپتمبر د بریدونو په څیر د ورته پیښو او بریدونو مخنیسي او پاکستان باید ډیر څه وکړي. او د راپورونو له مخې د جنرال نیکلسن دغه خبرې به په راتلونکي اونۍ کې په واشنگتن کې له چارواکو سره وڅېړل شي او له هغوی سره به په دې برخه کې بحثونه وشي.
ازادي راډیو لوونه ترو
اساجی رادیو له ووټر او په منځني سپد ولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. غزنی ته مخه کوو. د غزنی د شهر امنیت ته بیا هم اندیشنه شته. تر اختر مخ کې دغه شهر ته وسلواله طالبان نیوتل او څلور پنځه ورځې سخته جګړه پکې وشوه. خو اوس د شهر یو شمېر اوسیدونکي او چارواکي دا خبره کوي چې د غزنی د شهر امنیتي کمربند باید ټینګ شي تر څو بیا وسلوال د شهر ته داخل نشي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه غزنی راپور لري.
په غزنی کې دولتي چارواکي او لسی خلک وایي چې مرکزی دولت ته دغه ولایت امنیتي کمربند جوړ نه کړي نو بیا به هم د تیر په څیر دغه ولایت ته وسلوالو د بریتشکار کېږي. دوی وایي د ولسوالۍ ولارې له مرکز سره تړلې ډیری ولسوالۍ سقوط او د ولایت زیاته برخه له جګړو سره مخته چې بهرني وسلوال پکې میشتې. هغه د افغانستان وضعیت په غزنی پورې تړي او وایي چې دغه ولایت امنوی نو ټول هیواد ورسره امن کېدای سي. د غزنی والی واحد الله کلیمزای وایي د غزنی په تیره جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو لاس وو او دغه کړی بیا هم غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ پر غزنی دا ډول بریدونه تر سره کړي. خو که دغه ولایت شاري کمربند جوړ نسی نو بیا پکې د سترې غمیزې ویره لیدل کېږي. دا اجرائیه ریاست لومړی مرستیال انجنیر محمد خان هم تیرونی غزنی ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سفر کې ولسی خلکو ته په وینا کې وویل ک غزنی د لومړی درجه ولایت ته خو نه دولت ترته توجه کړي او نه هم د لومړی درجه ولایت امتیازات او تجهیزات ورکړي دي. د دو په خبره چې ترڅو پورې دغه کار هم داسې پاتې وي ولسوالۍ به سقوط او لسونه به په جګړو کې راګیروي. که غزنی په هیواد کې د دولت وسلوالو مخالفینو لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري نو دینی عالم مولوی حکیم الله د هیواد سوله په غزنی پورې تړیا وایي تر څو پورې چې په غزنی کې مشکلات وي تر هغې پورې به هیواد همداسې په مشکل کې راګیروي. دی وایي دولت دې غزنی ته پام واړوي. که تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم غزنی ته په لنډ سفر کې له غزنی میشتو قومونو سره د امنیت د ټینګښت او دغه ولایت ته د لومړۍ درجه ولایت ته امتیازاتو او امکاناتو ژمنه وکړه، خو د دې تر څنګ په غزنی کې ولسی خلک هم له دولت څخه غزنی ته د پام اړولو غوښتنه کوي او وایي څوارلس کاله په جګړو کې راګیر او سخت ژوند تیروي.
له غزنی شهر به ګردیز شهر ته مخه کړو. په ګردیز کې د اختر په لومړۍ ورځ اور ولګید. د لومړنیو څېړنو له مخې په دې اور لګیدنه کې 23 نجاري کارخانې او د لرګیو لوی ذخیرې وسوسېدلې چې له امله یې په لسګونو میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. د دغو دوکانونو څښتنان له حکومته تاوان خوړي. په دې اړه له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
ما او کاروبار داری ماشینونه مو داری مخرتوله تخته مخرتوله نجاری ماشینونه مو فلان کوماته تقریبا 20 لک تاوان رسیدلی.
موږ درې نفر شریکان تقریبا 55 لک افغانۍ موږ د درې تاسو شریکانو ته توان رسیدله.
زیانمنو شوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د دوی ټوله سرمایه سوځیدلې. دوی وایي چې ګردیز خروالې هر کال 350 میلیون افغانۍ د هغو موټرو څخه د لرګي د محصول لارې ترلاسه کوي چې لا ګاونډیو ولایتونو او لرې پرتو ولسوالیو څخه ګردیز ته راانتقالیږي. دوی له ولایتي ادارې او ګردیز خروالې غوښتي چې د ګردیز د لرګیو د سوځیدلې هډې له زیانمنو شویو سره مرسته وکړي څو هډه بیا فعاله شي او د لرګیو د پیر او پلور چارې پکې پیل شي.
د پکتیا دی ولی صاحب نام دادا چې یو په دې ګردیز کې برېک منځ مې نه غوښنه شروالې ورکول کیږي هم دې اړین دی برکت نه ورکول کیږي که بل څه نه څه کومک نه کیږي خلکو سره د متضرر خلکو سره باید شروالې نه یو څه کومک سره وشي.
بل خو په پکتیا کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤل خاغلی نصیر احمد علمیر ازادي رادیو ته ویل سره لدې چې په پکتیا کې د سوداګرو د پانګې د بیمې دفتر فعال دی خو چارې د رضایت وړ نه دي. دی وایي له دې وړاندې هم سوداګر او شرکتونه په ګردیز کې د چاودنو او انتحاري حملو له امله زیانمن شوي خو د بیمې دفتر له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده کړې. د بیمې سیستم دلته فعال دی خو متاسفانه تر اوسه له هغو زیانمنو شویو شرکتونو سره هم مرسته نه ده شوې چې د بیمې پیسې د پکتیا د مستوفیت له لارې تحویل کړي هم دي او دا یو جدي مشکل دی. المیار ویل د دولت او په ځانګړي توګه د بیمې دفتر د نه پاملرنې له امله ګڼ شمېر سوداګر په دې ښار کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. دی وایي که چیرې د مسؤلینو لخوا د بې تفاوتۍ دا حالت دوام وکړي لرې نه ده چې پانګوال له دې ولایت څخه په نورو ولایتونو کې پانګونې ته مخه وکړي. د ګردیز ښار په لرګیو هډه کې د اختر په لومړۍ ورځ لګېدلې ور چې له امله یې 240 د نجارۍ کارخانې او د لرګیو لوی ذخیرې سوځېدلې او کابو 13 میلیونه افغانۍ زیانې اړولې. لامل یې تر اوسه نه دی معلوم خو مسؤول ارګارونه وایي چې دوی په اړه پلټنې پیل کړي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د خبرونه په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. نورستان ته مو بیایو. هلته مو د غشو د وشتلو للوبي سره آشنا کوو چې اوږد تاریخ لري. له نورستانه د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري دا راپور چمتو کړی.
د نورستان اوسیدونکو ویل ډیرو پوخوا کلون څخه را په دې خوې په ولایت کې د غشو وشتلو لوبا دود لري. د پارون په یو څنډه کې یو شمیر کسانو لیندی په لاسونو کې نیولی او د غشو په وسیله خپل نه خولي. یو تن د ځان معرفي کولو څخه ورسته ازادي رادیو ته ویل
رحیم زمانوم دی خلیل الله او ډیر وګدا تاریخ لري ترڅو چې موږ ماشومتوم نه چلیدل د زموږ مشران بلوبې کوله امغه سي موږ هم د ماشومتوم نه اندالو به زګړې چې تر دې د مبر موږ جریان لرو د لوبې کوو. دا په خا دسي د دې لوبې رواج دا سی و چې دوه کلی په مېس کې مقابله به یا درې ورځ یا دوه ورځ یا یو جمعه یو کلی بل کلی ته په مقابله به تل کوم ټیم څو غټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا بالالول هغه ته به ورکو نو به ناکام به مغه سي خپل کورونه ته تل.
هغه د غشو او لیندو جوړولو او کارولو پاړه وویل
زمنګ تقریبا دا 115 متر زمنګ موږ اندازه کړی 115 متر کې دا لرګي چې دا د دوولو لرګي نه جوړیږي دوه درې قسم لرګونه جوړیږي او موږ اکثر چې جوړو د اغه نه جوړو دوول نه جوړو او دا مزي هو ممن د بازار کې خرڅي هغه مزي دي او دا غشي چې دا درومې دي او اغه نه جوړو او دا اوس پنه چې دي اندا موام اوس پنه یا سی غیابل ابل نه جوړو دا پوخا وطن کې جوړو سمو نمنه ورکړه پنیرار کې جوړيږي.
حبیب الله وای پوخا به مشرانو په همدی لیندو او غشو دښمنانو سره جګړې کولی چې په جګړو کې ډیر بریالي توبونه هم ترلاسه کړي. د جنگونو ترڅنګ پرې د ځنګلي ژوو خکار هم کولو خو اوس خبره یوازې لوبي ته پاتې ده او د نورو لوبو په پرتله د غشو وشتلو لوبي مینوال زیات دي.
پوخا به زموږ مشران به غرونډه بتلو غرڅو کار به دی وسله به کوو او اوس خو نور نوی نوی ټیکنالوژي پرمختګ دی چې نوی نوی شیان راغلی دی په هغې باندې کوي او پخوا به دی سره به اخکار کوو او دا نورستان ولایت کې زموږ عنعنوي لوبه صرف همدغه دی چې د غشو لوبې دی د سره خلک ډیر علاقه لري، ډیر هغه لوبه چې ډیر خلک راغونډیږي هغه په دغه شروع کې ډیر راغونډیږي. په نورستان ولایت کې سوچ د لوبه چې گئی
خلک وای په ولایت کې د تیګو او غشو وشتلو ترڅنګ ځوانان د سخی کولو، غیږی نیولو، کرکټ، فوټبال او والیبال لوبې هم کوي، خو د مناسبو میدانونو او ځایونو د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې په وجه لوبغاړي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. او که چیرته د یادو لوبو د ساتلو او ودې ورکولو ته یې پام ونه شي نو دغه لوبې به له منځه لاړې شي. د نورستان د والی ویاند محمد سعید مومند د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولایت مقام او نورې اړوندې ادارې د غشو وشتلو لوبې ترڅنګ د نورو محلي لوبو د ژوندي ساتلو هڅې کوي.
دغه تاریخي لرغونې لوبې دي، د دې د ژوندي ساتلو لپاره اتل ولایتي ادارې همدغه شان د ورزش امیرت او اطلاعاتو فرهنګ ریاست ګډې هڅې کړي دي، دغه ټورنمنټونه ساز کړي دي، سیالۍ برابرې کړي دي او موږ هم دا وسه کوو چې دا لوبې ژوندۍ پاتې شي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې اکثره غرونه یې په ښکلو لوړو ونو پوښل شوي. که چیرته په یاد ولایت کې د لوبو میدانونه جوړ شي نو د اوړي په موسم کې به د نورو ولایتونو لوبغاړي ورزي او هلته به سیالي ترسره کوي چې له یوې لورې به لوبې ژوندۍ پاتې شي او له بل لورې به نورستان زیات عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د کانګرس پر راتلونکو انتخاباتو کې هیڅ راس مداخله ونه سخمي. جان بولټن پرون وروسته تر دې د خبره وکړه چې له خپل روسي سیال پاتروشیف سره وکتل. بولټن وویل چې په دې لیدنه کتنه کې پر یو شمېر نړیوالو موضوعاتو خبرې وشوې. احمد تکل نور تفصیل سره.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د پنجشنبه په ورځ خپل روس سیال نیکولای پاتروشیف ته په ژنو کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنه ونه زغمي. بولټن وویل چې له پاتروشیف سره په کتنه کې د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې، خو دا یې هم ورته په ډاګه کړه چې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه به ونه زغمي.
I made it clear that we wouldn't tolerate meddling in 2018.
ما ورته په ډاګه کړ چې موږ به د 2013 کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه ونه زغمو او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروری ګامونه واخلو. ښاغلی بولټن زیاته کړه چې په دې کتنه کې د په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمینځ وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه هم خبرې وکړې. بولټن او پاتروشیف دواړو له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل. دا د متحدو ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو د تیرې میاشتې له سرمشریزې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه غونډه وه، خو له غونډې وروسته دواړو وویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحدو ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو عبارت ذکر شي. د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو وروسته ویلي دي چې روسي فعالانو په 2018 کال کې د انتخاباتي کمپاین د حق کولو او پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو د خپرولو په وسیله حمله کړې وه او غوښتل یې د انتخاباتو نتیجه د ټرمپ په ګټه منحرفه کړي، خو دا ویره هم شته چې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې بیا د لاسوهنې هڅه وکړي. مسکو دا تورونه رد کړي، خو واشنگتن په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي او یو شمېر روسی ډیپلوماتان یې ایستلي دي. په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر ادعاو سربیره هم له سړې جګړې پر وروسته موده کې د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او همدارس د اوکراین په ختیځ او سوریه کې د مسکو د ونډې په ګډون د ځینو نورو مسایلو پر سر تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي. روسیا د دې ترینګلو اړیکو مسؤلیت د واشنگتن غاړې ته اچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له مسکو سره په اړیکو کې د واشنگتن ورانونکې تګلاره د دې ترینګلو اړیکو علت دی. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه لالا د کندهار خبر شوم د ازادي راډیو سره په سره دا پیغام شروع مو چې دا د خطر دروازې سړک چې دا ورور د وکالې پراس پر ځای ولې کار نه شروع کوي پر هغه باندې ډېر مخامخ سره تاسو راځي یو ګوري دا د مشر پلان ورو وخت دی د وکالې کې چې کار به شروع کړي د کارونه ونړو لګر د یو ځای خارجي صفاحه دي دا غری دا په بار کې ورو سه یو مشکل دا مشکل را پسې ډېر بشي دا ورو ورو د کریډټ کډې دي ګر دلاره در په دره درش بیروبار ډېر لري او چې ورو ورو دا مشکل تاسو پر شروالي سره را پسې ډېر بشي او یو د شهر په هغه چوک باندې په دا چوک باندې دا کډې دي دا کډې ورو نه مشته پلان غواړي دا کوم شی غواړي ایو مزدا جغل چې هغه ورو ورو د امبر او جغل چې هغه بسې دا د بونو جوړټه شروع دا ځینې جوړټه چې نور مخني
السلام علیکم من محمد صادق دی د هرات ولایت د شهره کې کمال الدین دی هزار د مسلک د کلیسا استاد ته مخاطب یم ورو رسنګ او شکایت مداغه دی ټول زره کور یو کالته په کم کې پراته یو تیزه شورا یې نو هر شورا یو رئیس و او څو اعزاز یې یو کلینیک نو دا کلینیک د ډاکټر صاحبان د رئیس صاحبان سره یو لاسې دی ورو ورو دلته شخصي دواخانه جوړ کړی دی دوا د هغه ځکه چې کلینیک چې دا دغه رئیس صاحبانو ته ډاکټران ورکوي په نمایي کې په سره کنه ورکوي دا دلته دوا اخر کې چې موږ کله ورته کلینیک ته باره یو پرزه راکې وای ورته د پلانکي دواخانه سره واخه هغه دواخانه هم درې نو دا مو شکایت او بل شکایت مو دا دی چې دغه ډاکټران چې دا موږ د مسلک په کلینیک دي څنګه د کوچني واکسین څنګه نه زدا سره کوم شهادت عام وزارت د څنګه ریاست چې دا ډاکټران باندې یو هیئت نه یو پښتنه چې دا ډاکټر دې دلته مقرره دی کنه دا مو څنګه او مشکل دی دا څلور زره کور په هکې ډیر سخت ظلم دی خو دې زموږ لاس ته چا تر وځه ورته
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. ټیکنالوژي په تیر د انټرنیټ ټیکنالوژي له انسانانو سره په روغتیاي برخه کې نن سبا ډېر مرسته کوي. په دې ډګر کې مو اسمت څاروان په دې راپور کې لوي نوي هڅه خبروي.
د انډروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخکې تر مخکې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساينس پوهانو لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کارون کې تشي چې د زړه سکتا یا حمله پر راغلي او کنده او که حمله پر شوی وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روختون عاجل څنګه تلاړ شي. د اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولیټکنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. دا اپلیکیشن د زړه د حمله د معلومولو لپاره له کارونکو د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کارونکو لومړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکې کړي، کله د مخ کومه برخه فلج شوی وي سم نشي خندیدای او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کارونکو غواړي چې یو اسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبري اوري او په جملو یا خبرو کې هر راست نه انډولي څاري. په پای کې له کارونکو غواړي په داسې حال کې چې موبایل په لاس کې وي دواړه مټي لوړ کړي. ځیرک یا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکو په مرسته څرګندول شي چې د کارونکو یو مټ د بل په شان پورته کیدای نشي. دا هم د سکتیش کارندوی کوي. که په دوو برخو کې نتیجه منفي و نو د اپلیکیشن کارونکو سکته کړي ده. په دې وخت کې اپلیکیشن په اتومات ډول له عاجل سرویس سره تماس نیسي چې امبولانس ورته راولي شي. تر اوسه څرګندنه ده چې د اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره کله راووزي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو په نورستان کې د غښو د وشتو د لرغونی لوبې په اړه یو تفصیلي راپور درلود. نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی. د سیاسي موضوعاتو ترڅنګ که چیرته د نورستان د نورو په زړه پورې لوبو په ارتباط تاسو د حکومت د پاملرنې غوښتنه لرئ، کولی شئ چې د ټیلیفون له لارې په خپرونه کې برخه واخلئ او له چارواکو سره دا مسله په تفصیل وڅړي او یا هم مطرح کړي له هغوی سره او په دې برخه کې د هغوی د توجه غوښتنه وکړي. تاسو کولی شئ چې د ټیلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. ټیلیفون شمیرې مو د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202